نیک، حالا دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، خو د راپورونو په سر کې اوري چې د امریکا او طالبانو د قطر نهم پړاو خبرې پای ته رسیدلې دي، او د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته روان دی. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی ویل طالبانو سره نهم پړاو خبري بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزی چوک کې 14 لشکر لشکر لاس تنه وژلي، او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچیان د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د یوې داسې موافقې په درشل کې یو چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزی چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو بل ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار په چوک کې په پرونۍ 14 کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قمندان منظور ستانکزی هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویند ویلي چې 14 په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قمندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري اژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لس تنه وژل شوي او یا ولس نور ژوبل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی چې په کندوز ښار کې د انتحاري حمله هدف د کندوز د امنیت قمندان او کماندو ځواکونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی لا دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي. د غزنی چارواکو تایید کړی چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې ساپرې ورکړې ده. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر 2 ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومېشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته ولېږل شو. د غزنی د والي د ویاند په وینا هغه د شنبې په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنځشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پینټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت 1.5 کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. لومړی بریدمن آرت ته د درناوي لپاره د پریل هارت یا ارغواني زړه مډال او د برونزو د ستوري مډال ورکړل شوي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولینډ اشغال کړ. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولینډ ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولینډ له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون شنبه د دیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم استعمال کړ. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرهچانو غوښتل چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون لغوه کړي چې له مخې یې په جنایي جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. ساعت 8:00 دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومک ځواک لیږلی. ډاکټران او چارواکي د غزنی د محبس د بندیانو پر رواني روغتیا اندېښنه ښیي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته وو.
جنگي حالت دی.
په اوروزګان کې د ماشومانو د ګوزن پیشي په زیاتی دوري د دې ولایت اوسیدونکو وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د ولایتونو ماشومان لپاره یو ګټه ده.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ لمانځل شوې ده. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه در اورو چې تاندې څانګي او حقیقت سړی نومیشي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا او طالبانو مراکچان د افغانستان د 8 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. دواړو خواوو پرون په قطر کې نهم پړاو خبرې بشپړې کړې او ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته لاړ شي او د موافقې د متن په اړه د افغانستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره سلا مشوره وکړي. لبلی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو استازو ته ویل دي چې د کندوز د حمله پشان تشدد باید نور پای ته ورسول شي. خلیل زاد وایي هغوی ته ویل چې باید افغانان د سولې خبرې وکړي او جنگ بس کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته ور یاد کړ ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتک په اړه لا د افغانستان حکومت سندي ویلي. خلیلزاد لیکلی چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنۍ عملي لارې خپله کړي چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړې چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټولو امریکایي قواوو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوزه د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی و.
هماهنګي بین نه تنها قوتای امنیتی افغان بلکه دوستای آرس ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواهد.
در اسدالله خالد در ویدیوی بیان در دفاع وزارت مرستیال ویان پر توچر خبر کرده. و سوال طالبانو در شنبه در سهر پا دو بجود کندوز پرشار لطو ارخونو و سوال حمله وکره. در افغانستان در ملی دفاع وزارت سرپرست ویل چه پا حمله که در تلفات و روسی دقیق ارقام لاندی سرگند. و سوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز شهر نیولې وو. خود ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له شهر وایستل شو. و سوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز شهر د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د شهر پر مرکزي چوک ځړولی وو.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په قطر کې د طالبانو استازو ته د کندوز د حمله په باب ویلي دي چې باید دا ډول تشدد نور بس شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلی غنی ویلي چې د وسلوالو طالبانو دا عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا پر کندوز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت و ارزوی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغه دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت راوګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره دوي وایي چې طالبان لا هم د ښار له سنډو په شان دي تمبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
طالبان خو از کیلومتر
گپ خلاص است. فقط خبره لا کیلومتر وختي او خی طالبان خارته ل یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزې د مدیریت سره میاشتې د پولیسو دریمې حوزه وی روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پرته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز آزاد رادیو ته وویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېل اړخونو ته هم مرګ ژوبله وختي، خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل. دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمېر طالبانو افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له درې وړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت وین روح الله احمدزی د شنبه پورس په کابل کې خبری ناستې ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په جواب کې کړی ده. ښاغلی احمدزی وایي طالبان په دې حملې سره غواړي له بدخشانه د افغان ځواکونو پام نورو سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی وو چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اورې. زموږ د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدای شي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ په راپورونو کې مو واوریدل چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې په امنیتي ځواکونو او په ښار باندې حمله وکړه. همدا اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی د ټلیفون له لارې را سره دی. رحیمی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د پلوخمري په اړه معلومات ورکړئ. ځینې راپورونه وایي چې په وسلوالو طالبانو په پلوخمري ښار چې د بغلان مرکز دی حمله کړې ده. وضعیت په پلوخمري کې څنګه دی؟
ډېره زیات مننه کوم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د شپې نه وخت دښمن او طالب ترګرو په دوه نقطو کې د پلوخمري په ښار کې هلته ځانونه ځای په ځای کړي، یعنی مهاجمین دي. داسې یوه تهاجمي حمله هلته نه ده شوې لکه په کندوز چې دوی ترسره کړې وه، بلکې په دوه نقطو کې چې مدن شاده او یو بله نقطه ده پنځمه حوزه کې دوی ځای په ځای شوي دي. زموږ ځانګړي ځواکونه، عملیاتي ځواکونه او پولیس ساحې ته رسېدلي دي. ساحه انسداد شوې ده. هڅه همدغه ده چې مهاجمین ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
آیا اټکل کولی شي چې د مهاجمینو شمیر به څومره وي؟
مخکې په شکل چې دوی ځای په ځای کېدل، خو معمولا شمیر به دوی دریو نفرو نه تر شپږو اوو نفرو وو. دلته ګمان کیږي چې لږ مقدار به دونه هم زیات وي، خو دقیق ارقام اوس فعلا تاسو نه شو درکولای. په محض چې دوی له منځه ولاړ شي، دقیق ارقام به تاسو سره طریق د افغانستان د خلکو سره شریک کړو.
بله، ډېره مننه. او د کندوز د وروستي وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. فعلا د ښار وضعیت څنګه دی او د جنگ جبهې په کوم ځای کې دی؟
جنگ جبهه هیڅ نشته. تیر شپه د یوې بجې نه د سهار تر څلور نیمې بجو پورې زموږ عملیاتي بخشونو چې هغه درې بخش وو، هم ځانګړي ځواکونه د پولیسو وو، هم ځانګړي ځواکونه د امنیت ملي وو، هم کمانډو وو د افغانستان، په ټول ښار کې د قندوز تصفیوي عملیات تر سره شول. د سهار تر څلور نیمې بجو پورې ټول ښار په بشپړه توګه، او حتی په څو ورځو مخکې به هم چې ګمان کېده چې په هما یا په څنډو د کندوز ښار کې چې هلته طالبان شتون یې محسوسېده، هغه ساحې هم پاک شولې. یعنی تاسو ته او کندوز قدرمنو ښاریانو ته همداوس ډاډ همدغه دی چې ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی.
یعنی اوس د کندوز په د ښار په شاوخوا کې جنگ نشته؟
هېڅ جنگ نشته. طالبان ډیری ووژل شول. شپږ دېرش جسد طالبان او دوی د دوه لوړپوړو قوماندانانو په شمول په ساحه کې پاتې دي، او ډیری نورې هم وژل شوي دي چې دوی خپل مړي له ځان سره بیا اضافي انتقال کړي کوم چې توانېدلی پې.
بله، پرون مازدیګر د کندوز په چاو کې یوه انتحاري حمله وشوه، او په لړ کې د ځینو راپورونو په اساس تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. او دا هم ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سرور حسیني هم شامل دی. آیا دا خبر حقیقت لري؟ او که دقیق شمیر د تلفاتو زموږ اوریدونکو ته ووایست.
تیر ماښام له بده مرغه په د چاو د کندوز ښار په چاو کې، کله چې زموږ امنیه قمندان له یوې رسنۍ سره مصاحبه کې دلته انفجار رامنځته کېږي، لبعد مرغ خپل امنیه قماندان ټپی کیږي د امنیه قماندان صحیح وضعیت ډاډ ورده کوم گزارش شمو خطر رسیدلې ده وایان دی لبعد مرغ په شهادت رسیدي سره له څو نور کسانو او ملکی کسانو هم هلته چې موجود و ده شهیدانیږي او په 15 نفر نور د قماندان په شمول ټپیانی
ډیر زیاته مننه د کورنۍ چارو د وزارت وین ښاغلی نصرت رحیمی و چې د کندوز او پلخمري په اړه معلومات راکول. د دغو پیښو په باب بیا هم له ازادي راډیو څخه اورېدی شئ. په دې او راتلونکو خپرونو کې بیا هم معلومات درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. د سنبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځ غونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د خاطر پردیس راپور واوري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو او بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لر او بر پښتنو او بلوڅان سره یو دي، هیڅوک یې نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړل شي او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګه نړیوالو سره د پوسول کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستان او پښتنو ته د ژوند حکم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره چاته ورسو. راځئ نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو. د خپل ځانو را خلاص کړئ، د خپل تیاره وګورئ. دنیا کم ځای ته ورسېده، موږ تاسو په ساختئ.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساسو ناسم اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لوري دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لوري باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پرون په خوست کې هم ځایي اوسیدونکو او وزیرستانیانو د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په خوست ولایت کې ولمنځله. په غزنی ولایت کې ډاکټران او چارواکي وایي چې یو شمېر بندیان له رواني ستونزو سره مخامخ شوي دي. د غزنی ډاکټران وایي چې بندیان باید کله چې متوجه شي چې رواني ستونزه لري نو ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او یا هم ځان مصروف کړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکزی زندان کې د تفریحي بوختیاوو د نشتون، د ناسمو خوراکونو په ناحقه د ځینو بندیانو د بندي کېدلو او داسې نورو لاملونو له امله د بندیانو ډیری برخې په رواني ناروغۍ اخته سوې دي. دوی وایي که د کورنیو چارو وزارت، محلي اداره، نړیوالې خیریه ټولنې او اړوند ادارې په زندانونو کې دغه لوري ته پام وانه اړوي، راتلونکی به یې خراب وي. د امیر روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل وایي دوی د غزنی زندان ته تللي او هلته یې د بندیانو بد وضعیت کتلی دی. ازادي راډیو ته یې وویل په دغه بندیخانه کې شاوخوا ټول بندیان په رواني ناروغیو اخته سوي دي. نیکمل زیاتوي دغه بندیان هم باید ځانونه بوخت وساتي تر څو له رواني مشکلاتو په امان سي.
کوم کسان چې بندیان دي اکثریت خفګان باندې اخته وو. موږ مابس ته د دې په خاطر لاړو چې مابوسین په دې پوه کړو تر څو خپل رواني ستونزو خلاص کړي. هغوی باید له خپلو ملګرو سره د باید ولري، تفریحي پروګرامونه په لار واچوي، ورزش وکړي، سیوا زده کړي او ځان بیکاره پرې نه ږدي. او کله چې خدای نه خواسته د رواني ستونزو اراض ولایم په دې کې قتل کیږي یا د خپل متوجه کیږي، هر چې عجل د موږ ډاکټر صاحبانو د مابس کې دوی په خدمت کې دوت اطلاع ورکړي تر څو یا د رویش په برخورد په طریقه او یا د درملو په واسطه باندې هغوی تداوي کړي.
دا غزنی محلی اداره هم دا ستونزمنی خوای مخنیوای به وکړي. والی واحد الله کلمزی په دی اړه ازادي راډیو ته وویل دا ټول هیواد په زندانونو کې دغه حالت دی ځکه چې موږ ترې یو جګړیز حالت تیریږو.
د افغانستان په زیاتره محبسو کې دغه شکایتونه وجود لري، ول د غزنی په محبس کې انشاءالله کاملا توجه دې ته شوې ده چې د موږ په وطن کې جنگي حالت دی. طبعا هغه څه چې په یو امن او ملکو کې محبوسینو ته فرصتونه برابرېږي دلته په خامخا په هغې کې کمی او کاستۍ وجود ولري.
بل لور ته بیا مدني فعالان په زندانونو کې له رواني ناروغیو څخه د بندیانو خلاصول یوازې درمل ورکول نه ګڼي. مرتضی وردګ وایي دا د زندانیانو حق دی چې باید تفریحي بوختیاوې ورته برابرې سي.
په نورو زندانونو کې سره دی چې دوی زندانی وي خو یو سالم مصروفیت لکه ورزش، مطالعه، تلویزیون، حتی بعضی زندانونو کې کار کول چې د مریو لاسي صنایع د زندانو کې تولیدیږي، زندانو کې خلک کار پی کوي. نو که داسې یو سالم مصروفیت ورته پیدا شي او د دوی رواني اړخ ته توجه وشي ډیره مهمه وي. او ډاکټران خو یوازې د دوی جسمي درملنه کولی شي خو په رواني درملنه کې فعلنی هڅې ډېرې مؤثرې بنه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه زندان کې د رواني ناروغیو تر څنګ ډیری زندانیان په نشه یي توکو هم روږدي سوي دي چې یو لامل یې هم د بوختیاو نه درلودل بلل کېږي.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دې واکسینه بې برخې شوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایت د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیف الدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,24,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. دی وایي په یاد موده او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې 9 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي او دغه راز په روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې وروسته تر څېړنې 15 مثبت ختلي دي. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي که چیرې وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنه کړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه ناعلاجه ناروغي اخته سي. لادی سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکو بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه شي. ځایي اوسیدونکو ځکه ویر لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یو پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دې د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زما نوم عبدالشکور دی، د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شی نسته وروره. دا مسلمانان ډیر په تکلیف دي، یو ځای جنگونه او دا نیستۍ غزارې دي بل ځای.
انا می عجیش کلا رحمی دی، د ترینکوټ اوسیدونکی یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو دوه زیاته ویره لرو چې لور مریضي ورپېښې زموږ په زړه کې دای دغه اندېښنه چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي. موږ بس ډاکټر رسوو غټه ویره لرو چې هر مرض ورپېښې زموږ په زړه کې ویره دای چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه وي. دا خو بیا واکسینه ماسي او بله درملنه نه لري.
من نوم خدی رحمان دی، در چوری وسیدونکه زده غوارم چه مسلوال طالبان واکسین تا اجازه ورکیه سمنه د زکه د ازمر د لاتونک مشمان د پاره یو ګټه دی او دغه دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په سنیتی څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس دیارلس ته لوړ سوی دی، چې پنځه یې په اروزګان، پنځه یې په هلمند، دوې پیښې یې په کندهار او یوه پیښه یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم لنډ خبرونه. وسله والو طالبانو د بغلان ولایت د مرکز پلوخومري په دوو برخو کې ډله ییزې حملې کړې. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د حملو سیمې محاصره کړي او هڅه کوي چې وسله وال حمله کوونکي له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې کندوز ښار کاملا تصفیه شوی او وسله وال طالبان په ښار تنبول شوي دي. د امریکا او طالبانو مرکه چند د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې او ټاکل شوې ده چې زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او د جګړې له امله نشي کولای چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د غزنی چارواکو تایید کړل چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله د پېښور په یوه روغتون کې مړ شوی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبه په ورځ وژل شوی و دستن آرت نومیږي. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندوز ښار په حمله لاس پورې کړ. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکلي د طالبانو دا حمله شي چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره برابر کړی دی. صدیقي په کابل کې د شنبې په ورځ یو کانفرنس ته وویل پر کندوز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دی چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي. طالبانو تر دې مخکې هم پر کندوز ښار پراخې حملې کړي او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولې وو. کندوز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې یعنی څلور کاله مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی وو. د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د مذاکرو دواړو لوریو ویلي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې لولو طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلا مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي. د امریکا بلې خبریدونکې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ورته نو بلل سوی. ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 14 سوی وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر، د ګډو ځواکونو لوی دورستیز جنرال جوزف ډانفورد، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو. ستارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن نوم شامل نه و. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډې کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه له مخې نه وه، بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو شودنه کوي. سټارز اند ټایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړی او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا مکسونه جوړ کيام ډاونلوډ وکړه دا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خپرونه کې همدا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډېر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي. گیم وکیا مکسونه جوړ کيام ډاونلوډ وکړه دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي خپل درسونه وایي کورسونه تعقیب کړي ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی پرډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل ازب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاري نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه ده د سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژي سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا کې یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې داخلي کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل یې هم ورزده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلی خبر ادا ده چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښیي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته، د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده استفاده کول دته باید وخت ورکړل سی. مثلا په غرب کې الته قاعده داده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم کوه یا په دې شي ځان مصرفه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلې دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کیږي. کلویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم، نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت څه دی په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د حقیقت څه دی دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړې ده. دارا سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت د پاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دیونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاستئ، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت
هم خپل ترتیبات دی شپږم دی میزان دی ولسمشری زو ټاکونه شفاف او تر سره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او دغه پلان مطابق زمونږه ټول مواد آماده دی سایتونم مراکزم و محلونم تثبیت شوی دی کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دی 4200 محلونه دی دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو ترسو ټاکنې په شفاف ډول تر سره شي.
ډاکټر صاحب، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډیره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات تر سره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هغه لومړۍ ورځ باندې پایته ورسیږي او دوهم ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي محلات، مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و ټایم چې مشخص شوی و دې ته به نشو کولای چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه په کې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوي دي، محلات ورته زیات شوي په دې ساحه کې. نو دا د ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپلې پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کېږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنې له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات په ورځ خلاص اوسي. زمونږ د امنیتي پلان چې د امنیتي ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، داسې ستر ګواښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به په هغې ورځ تړلي اوسي. د امنیت د لحاظه او د تخنیکي د لحاظه به زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 24 ساعته د مخه زمنګه په مراکزو کې ځای پزې شي،
یعنی ټولو ولسوالیو کې به
ټولو
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګه او مراکز خلاص وسی، په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي، لکه تهدید لاندې دي
لکه
مګر خلاص
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لري ساحل ورو دی پغمان په ولسوالی کې یو لری ساحل رو چې هغه ډیر زیات کم ده، هغه هم داسې نه وي چې خلاص بنوي، فقط لږ به تهدید وي.
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړو چې دا ځل رایه چونه په بایومټریک باندې کیږي، تیر ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو، خو دا ځل چې د بایومټریک په اړه څه ویل کیږي، یو څه ستونزې تخنیکي ستونزې لري. تاسو د کابل ولایت د مسؤل په توګه بایومټریک دستګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته که نه؟ که سپارل شوې وي، هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومټریک دستګاه دا ځل د ګوتې تشخیص نه شي کولی، یعنی یو کس کولی شي چې په یوه ګوته باندې څو ځل رایې استفاده کړي، یا مثلا عکس اخیستی شي دا بایومټریک خو د عکس تشخیص نه شي کولی؟ احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل، او د احزابو د همدې انتقاد له امله د بایومټریک دستګاګانو انتقال ولایتونو ته وځنډېدو.
دی عملیاتی پلان په اساس د کابل ولایت ته پای کې بایومټریک علی ورکول کیږي، هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو په خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی، اکسس یې نږدې دی، او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی. موږ په روسي پلان کې استو، مګر په ټوله کې به عزت استو دا ډاډ هم د بایومټریک پاک له درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب غوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک آلې ترې اخیستل شوي، په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوي. دا چې نوي راورسېدل او د چیک په مراحلو کې، هغه مرحله کې چې دا باید چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوي دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایي په دقیق ډول سره وسی، د چیک په مرحله کې یو موارد داسې و چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوي. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو، د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو، په ټولو ماشینونو کې انسټال شو، او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دي، او ټولو ولایتو ته هم ځي، او کابل ولایت به هم د دې نه برخه.
رای چونه خو بیا هم آفلاین وي؟
په ډیرو ساحو کې به آنلاین وي، آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی.
د رای چونه په څرنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب، په کابل کې رای چونه آنلاین ده، یوه بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري به هم تبن کاریږي کنه؟ هر کس راځي او ګوته لګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونې محل ته خپل تذکره بلی لري، ووټر لیست تر مخکې ځای په ځای شوی، یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي، نو هلته به د دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکرې شمیره به وي، او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود اوسي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایي شو دلته، بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي، او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي، بیا دغې نه وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا به په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بیخي ښه ده، په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې به د همدې پروسې د لارې به رای ورکړي.
د انتخاباتو د ورځې د پاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ویل کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده، دا پروسه څنګه روانه ده پای ته رسېدلې څنګه؟
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه ده، چې موږ 15 دیرش امیرین لرو، او د دې سرپرستانه کې د دوی د ماوینونو چې 315 دیرش ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې لري نه موږ په درې مراحلو کې د دوی نظمونه اخیستي، د ملکی خدماتونو او د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوي دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي، ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب، تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نه و، ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پوهېدل، دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوې ده
په ټوله کې؟ په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی وو، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بل اخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه پنخه شوی دی او پغی عملا منګه کار کړی دی ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه موجود دی به په خشان سره په درې مرحله کې ټرین شي چې لومړی مرحله دی امیرینو موینینو دویم مرحله به دی مراکزو دی امیرینو دی مدیرانو وی او د دې سره څنګه دی مراکزو دی کارکونکو وی چې هم د بایومټریک کالې لپاره هم د رای کارونې لپاره هم د باکس د ساتنې لپاره د قطار د جوړونې لپاره دا په ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت لپاره 1.5 زره او 1.3 کارکونکي د همغه ورځې لپاره به وګمرل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دی روزل کی
تیر زل دغه کسان د یو ډیر زره یو سلاتیش کسان چې تاسو یاد کړ دا زیاتره د خونځي معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوی خو ماشاد تر ډیر وخت پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر و سم نه دی ورکړ شوی دا زل د پروسه څنګه د اماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نیو کسان ونیول شول
دا زل مطلق متفاوت دی د آزاد رقابت لري منګه ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي تر دې مرحله پورې یعنی یو ډیر زره یو سلاتیش کسان به د آزاد رقابت لري نیول کیږي نه په کومه هوکړه
ډیر زه تمنا ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تر بیا د الله پامه